آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا ته به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د 1200 درچو شکایتونو څېړنه پیل کړي. په مصر کې د پوځ مشر انتخابات ګټلي دي او د اوکراین د دفاع سرپرست وزیر نن په سیمه کې د حملې نه وروسته ویلي دي چې د روسیې د طرفدارو یاغیانو په ضد به نظامي تعرضي حملو ته ادامه ورکړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. تحریک طالبان په دوه ډلو ویشل شوې ده. په دې باره کې پر رپورت برسیره د سیمایزو چارو کارپو ایمل خټک سره مرکه هم لرو. نن د سیګریټو د سکولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د خبرو اترو پروګرام په همدې باره کې ده. خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الله کوزی صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لوري د 1200 درسو شکایتونو څېړنه به د شنبې په ورځ پیل کړي. د دغه کمیسیون ویا نادر محسنی ویل چې دغه پروسه به د پنجشنبې تر ورځې پورې ادامه پیدا کړي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې د تحقیقاتو نتایج به د جون په 12 نیټې باندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږي. وروسته به د دغو تحقیقاتو د نتایجو پر اساس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 14 ولایتونو 4850 چوکیو ته د 2600 کاندیدانو د سرنوشت په اړه پریکړه وکړي. 3000 شکایتونه ثبت شوي دي خو 1200 یې ډیر مهم دي او د انتخاباتو په نتایجو تاثیر اچولی سي. د افغانستان په بل خبر کې په پکتیکا کې د تشدد و پیښې شوي دي. نور تفصیل به د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم ریمی صاحب نه واخلو. ریمی صاحب، د پکتیا په کومو ځایونو کې دا پیښې شوي دي؟
بلې، الګوزی صاحب، د پکتیکا ولایت امنی قمندان جنرال نبی جان ملاخیل وایي چې لومړۍ پیښه پرون ورځ د وسلوار طالبانو او پولیسو ترمنځ جګړه وه چې په نتیجه کې افغان چارواکو د وو پولیسو د وژنې خبر ورکړی و. دوی ویل چې طالبان و پر د افغان پولیسو پر پسو برید وکړ او وروسته جګړه رامنځته شوه چې په نتیجه کې یاده شوې مرګ ژوبله رامنځته شوه. چارواکو ویل چې طالبانو پیغام په دې جګړه کې خورا مرګ ژوبله اړولې ده، خو په دې برخه کې کره معلومات په لاس کې نه لري. بله پیښه نن د یحیاخیل ولسوالۍ اړوند د اتخولې په سیمه کې ایساف ځواکونو پر یو موټر بم چې وسلوال طالبان هم ویل کې پکې سپاره وو میزایل ویشتلی دي. د پکتیکا امنی قمندان ویلي چې په دغه هوایي برید کې په موټر کې البته سپاره 8 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ایساف مطبوعاتي دفتر هم ویلي چې دغه برید په اړه خبر ترلاسه کړی خو وایي چې خورا جزئیات په لاس کې نه لري او جزئیات چې کله په لاس کې رسنۍ ته یې په واک کې ورکړي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي، مګر هغه د وو پولیسو د وژنې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی.
ډېره زیاته مننه ابراهیم رحیمي صاحب د تازه معلوماتونه مو د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکړو.
پاکستانی پولیس وایي څلور تنه یې د هغې پیښې په ارتباط نیولې دي چې یوه امیدواره ښځه د لاور په ښار کې د خپلې کورنۍ د غړو لخوا په دې خاطر سنګسار شوې ده چې د خپلې خوښې کس سره یې واده کړی وو. پولیسو نن د جمعې په ورځ وویل چې د دې ښځې تره او د تره دوه زامن یې بندیان کړي دي. د پنجشنبې په ورځ صدراعظم نواز شریف بیانیه خپره کړې ده. د پنجاب د ایالت اعلی وزیر ته یې امر کړی دی چې ډېر زر اقدام وکړي. پولیس وایي 25 کلنه فرزانه د سیشن به پورز د محکمې نه د باندې په داسې حال کې په خښتو د مرګ تر سرحد پورې وهل شو چې غوښتل په خپل نوبت قاضي ته ورشي او ورته وایي چې د خپل خواخي کس سره واده کړی دی. د فرزانه میړه خبريالانو ته ویلي دي چې پولیسو ته زارې وکړي چې د دې کسانو لاسونه سي او خزې ترې خلاص کړي، خو وایي چې پولیس ولاړو او اقدام ونه کړ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټډیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په شمالي هند کې پولیسو ویلي دي چې یو بل کس نیولی دی چې ګمان کیږي چې د خپلې ترور دوه وړې لونې بې فته کړي دي. ویل کیږي چې ده د څو کسانو سره په ګډه دغه جرم ترسره کړی دی. دغه نجونې د سه شنبې په ورځ پټیو ته تللې وې او وروسته له هغه نه ورکې سوې. دا تر پردېش ایالت د بودان کلیوالو نن د دغو نجونو مړې چې له ونې ځوړندې سوې پیدا کړل. د دې مړو معاینې وښودله چې دا نجونې بې فته سوې دي. پولیس وایي چې دا د څو کسانو کار و.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د اوکراین د دفاع سرپرست وزیر نن په سیمه کې د حمله نه وروسته چې لږ تر لږه 12 عسکر پکې وژل شول ویلي دي چې د ملک په ختیځ کې به د روسیې د طرفدارو یاغیانو په ضد نظامي تعرضي حملو ته ادامه ورکړي. میخایلو کووال ویلي دي چې قواوې د دانسک شرقي او جنوبي سیمې او همدغه راز د لوګانس شمالي سیمې د یاغیانو نه پاکې کړې دي. د ویل دغه حمله به تر هغې پورې ادامه ولري چې امن او سوله برقراره شي. نوي د کووال د دی وینا یو ورځ مخکې بیرتون غوښتونکو د سلووانس ښار ته نږدې یو پوځي هلیکوپټر ویشتلی او غورځولی وه. د سپینې ماڼۍ نطاق جی کارني وویل دغه حمله ښیي چې د بهر نه بیرتون غوښتونکو سره همکاري کیږي او عصري وسلې ورسیږي.
د مصر د پاوچ په خوانی مشر عبدالفتاح سیسی د دغه هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې همدین صباحي تماتې ورکړې ده او انتخابات یې ګټلې دي. ابتدایي نتایج ښیي چې په درې ورځنیو انتخاباتو کې چې د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېدل سیسی درونوي په سلو کې رایې ګټلې دي. صباحي چې د رایو 3% یې ترلاسه کړي دي خپله ماته یې منلې ده. ویلي دي چې هغه به د خلکو ارادې او تصمیم ته احترام وکړي. په عین حال کې د اخوان المسلمین ګوند د سیسی جمهوري ریاست د پوځ لخوا د قدرت د تسخیر تداوم ګڼلی چې تیر کال د محمد مرسي د راپرځولو نه وروسته پیل شو.
د سوریې د مبارزینو یو ډله وایي سږ کال د ملک په لوی ښار حلب او د حلب په شاوخوا کې د حکومت په هوایي حملو کې قریب 2000 ملکي خلک وژل شوي دي. د بشري حقوقو څارونکو ډلې نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې په دې وژل شوو خلکو کې 1500 ماشومان او 230 ښځې دي چې په دغه شمالي ښار کې د مخالفینو د جنګیالیو مرکز دی وژل شوي دي. د دغه شمیر له مخې چې په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د غوڅارونکو ته د سیمې نه د هغوی د غړو لخوا غونډ شوي او ورکړ شوي دي. د جنوري د میاشتې نه تر می پورې د ورځې 14 کسه وژل شوي دي. سارونکي رامي عبدالرحمن د امریکا غږ ته ویلي دي چې تشدد روان وي، ناممکنه ده چې آزاد او عادلانه انتخابات وشي.
واتیکان د جون اتمه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د پوپ فرانسیس د قربتوب د پاره ټاکلې ده چې د سولې د پاره دعا وکړي. شیمون پیریس او محمود عباس د پوپ دغه بلنه چې منځنی ختیځ ته د سفر په وخت کې دواړو هیوادونو ته کړې وه منلې ده چې د دعا په دغه غونډه کې برخه واخلي. پوپ فرانسیس چې واتیکان ته د بیرته تلو په وخت کې وو ویل دواړه رهبران غواړي چې د سولې د پاره ګامونه واخلي.
خبرونه د امریکا غ آشنا راډیو نه اوري. د ملاوی سترې محکمې نن د جمعې په ورځ فیصله کوي چې د تیرې هفتې د جنجالي انتخاباتو نتیجې باید اعلان شي او که د سره انتخابات وشي. د مې د میاشتې په شلمه په ملاوی کې په عمومي انتخاباتو کې ستونزې پیدا شوې. د رایو مرکزونه ناوخته پرانستل شول او په رایو کې ټګي وشوه. د دې ستونزې له کبله د انتخاباتو کمیسون وویل چې رای دې سبا ته هم ورکړل شي او حتی په ځینو ځایونو کې رای اچونه درې ورځې شوه. جمهور رئیس جایز بندا وایي چې په انتخاباتو کې ټکی شوې ده او خلکو د یو ځل نه زیات رایې اچولې دي. جمهور رئیس امر کړی دی چې په دریو میاشتو کې د بیا انتخاباتو شي خو هغه ځان نه کاندیدوي. د جمهور رئیس بندا په مقابل کې یو لس کسه کاندیدان انتخاباتو ته ولاړ دي.
د جنوبي کوریا ساحلي ساتونکي وایي یو غواس چې کوشش کوي په دوبي سوي بیړۍ کې یو ځای قطه کې او نور مړي ولټوي. خپله مړ سوی دی. دغه مامورین وایي د غواس نن د اوبو نه راویستل شو بې هوښه وو او د مخ څخه یې وینې بهیدلې. وروسته په روغتون کې مړ شو. د مړینې علت یې نه دی معلوم.
د کمبودیا محکمې درویشتنه چې د حکومت ضد مظاهرو کې برخه اخیستې وه مجرم وګڼل خو د بند نه خوشې شول. د پونوپین محکمې نن د جمعې په ورځ هغه کسان چې د جنوري د میاشتې راهیسې بندیانو او کافي وخت یې په بند کې تیر کړی و خوشې کړل. د بشري حقوقو ډلو د دې کسانو خوشې کېدل وستایل خو په دې اعتراض وکړ چې ولې مجرم ګڼل شوي دي. د بشری حقوقو ډلو د دې کسانو نیول کېدل سخت غندلې وو. وایي دغه دروش کسان محاکمه شول چې نور خلک وډارول شي چې مظاهره ونی کی. د جنوري په میاشت کې د پونمپن نه بار په مظاهره چانو باندې د پوزي یونټ د دزو له عمله سو کسمړه او زخمی شوی وو.
د ګوګل کمپنی پرون د پنځشنبه په ورځ ویل چې د اروپایي اتحادیې د اتباعو هغه غوښتنې منلې دي چې غواړي د دوی په باب دی د ګوګل نه ځینې د شرم یا انتقاد وړ معلومات لرې سي. د ګوګل کمپنی وروسته له هغه په دې اقدام لاس پورې کوي چې د اروپایي اتحاد سترې محکمې حکم صادر کړي چې د دغه اتحاد وګړي حق لري چې په مجازي نړۍ یا په عامه اصطلاح په انټرنیټ کې د قاضي په وینا نور هیر سي. د اروپایي اتحاد د دودشي وادونو وګړي اوس کولای سي چې د غیر متعلقو غیر مناسبو او زړو معلوماتو د لرې کولو دپاره آنلاین فورما ډکه کړي. د ګوګل کارکوونکي به وروسته په دغه درخواست غور وکړي چې آیا د دغو معلوماتو استکول خو به عامه منفیت ته تاوان نه پېښوي. د اوس دپاره دغه پالیسي یوازې په اروپا کې د تطبیق وړ ده.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لکه څنګه چې ویل کېدل چې تحریک طالبان به په دوه ډلو وویشل شي، هماغه څه وشول او دوه ډلې شول. په دې باره کې رپورټ لرو، همداشان مرکه هم شته. خو تر هر څه مخکې راځي دوی ته چې لکه مخکې تاسې په خبرو کې واوریدل، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو 1200 شکایتونه چې ثبت شوي، سبا ته د هغو شکایتونو څېړنه پیل کوي. همدا اوس په کابل کې د خبریال اکرام شینواری صاحب سره غږیږو چې په دې برخه کې نور معلومات ووایي. اکرام جان، مهرباني وکړئ.
بله، لکه تاسو چې ویل، د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون سره تر 3 پورې شکایتونه د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په باب ثبت شوي دي چې دا کمیسیون وایي 1200 پکې داسې شکایتونه دي چې که چیرې هغه ثابت شي د انتخاباتو په لومړنۍ نتیجه باندې اغیزه کولی شي او اغیزه نتیجه بدلولی شي. د دغو 1200 شکایتونو پلټنه د شنبې په ورځ پیل کیږي. البته دا به خلاصه غونډه وي، په دې کې کاندیدانو استازي، د مدني ټولنو او همداشان مطبوعات به پکې برخه لري او دوی به په څرګنده پوښتنې او جوابونه کوي. البته نتیجه به د دې ټولو په دې وروستۍ غونډه کې بیا دوی پرته دې چې اعلان شي د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته لیږي او د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون به هغه اعلانوي. البته یو خبر د یادولو وړ ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي چې دوی به د ټولې نتیجې د ولایتي شوراګانو په باب د جوزا په 2 یعنې 2 د انتخاباتو د دویم ځلي انتخاباتو نه 2 د مخه انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته پرانیږي.
ډېره زیاته مننه اکرام جان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې ویل کېدل چې تحریک طالبان به په دوه ډلو وویشل شي، هماغه څه وشول. تحریک طالبان په دوه ډلو وویشل شو. د چارو کارپوهان اندېښنه لري چې دا به د طالبانو او د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو باندې منفي اثر واچوي. د امریکا غ خبريال ایاز ګل په دې حق له رپورټ را لېږلې دی چې نظرانه یوسف زیل ولی.
د پاکستان د تحریک طالبان ډله چې په 2009 کال کې جوړه شوې او په سیمه کې د موجودو په لسکلو نورو وسلوالو ډلو سره په ګډ عملیات کوي. د غډلې په تیرو کلونو کې په ځان مرګه او نورو بریدونو کې زرګونه ملکی خلک وژلې دي. خو تیره اونۍ د طالبانو یو مهم قومندان اعلان وکړ چې هغه د تحریک طالبان نه بیل شوی دی. د دغه بیل شوی ډلې مشر خالد سید سجنا وایي چې هغه د تحریک طالبان نه په دې وجه بیل شوی دی چې د تحریک طالبان پالیسۍ غیر اسلامي دي. هغه وایي د پاکستان تحریک طالبان خلک برمته کوي او بیا پرې پیسې غواړي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې آیا د پاکستان استخباراتي ایجنسونو د طالبانو په بیلیدو کې کوم ډول رول لوبولی دی او که نه. او دا هم نه ده معلومه چې د تحریک طالبان پاکستان نه بیله شوې ډله د پاکستان د حکومت سره خبرې کول غواړي او که نه. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د طالبانو سره خبرې اترې شروع کړې دي. د پاکستان د پوز په خواني بریګیډیر سید نذیر وایي چې د طالبانو په دوه ډلو د ویشلو سره پاکستان دا چانس لري چې اوس په هغه سیمو کې د سولې لپاره د طالبانو سره خبرې وکړي کوم سیمه چې د دغه ډلې د کنټرول لاندې دي. هغه وایي
This match might have been encouraged by the security
د شه د پاکستان امنیتی ادارو د طالبانو په منځ کې ویشل غختل اوس ته پاکستان د تحریک طالبان ډله ضعیف شوی خو تر اوسه پورې طالبانو د اوربند اعلان نه دی کړی. د روان کال په اخر کې د افغانستان نړیوال سکروزی پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه اټکل کوي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه وروسته به د طالبانو په فعالیتونو کې زیاتوالی راشي. د پاکستان په حکومت باندې په ورستیو کې فشار زیات شوی دی چې قبایلي سیمې او په خاصه توګه شمالي وزیرستان دی د حکومت د کنټرول لاندې راولي. شمالي وزیرستان د طالبانو اډه ګڼل کیږي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کنټرول نه لري او د پاکستان پوز هم شاوخوا له تیرو لسو کلونو نه د طالبانو سره په دغه سیمې کې په جګړه اخته دی. د پاکستان د پوز یو متقاعد جنرال احسان الحق چې د آی ایس آی مشر هم وایي چې د پاکستان قبایلي سیمه د اسلام آباد او کابل دواړو لپاره ډیره مهمه ده. هغه وایي
وی اونلی هاف ا ویری شارټ ټایم ونډو ټو پټ اور هاوس ان اورډر
مونږ د خپل وطن د جوړولو لپاره ډیر لږ وخت لرو چې باید مونږ د پاکستان په قبایلي سیمو په شمول د شمالي وزیرستان کنټرول ولرو. اوس وخت را رسیدلی دی چې د پاکستان د قبایلي سیمو مسله حل کړی شي. امریکایي او افغان چارواکي په پاکستان تور لګوي چې د طالبانو سره مرسته کوي او په قبایلي سیمو کې طالبان روزي. متحده ایالاتو ته د پاکستان پخوانی سفیر ملیحا لودی وایي یو هیواد چې خپل امنیت ټینګ نشي ساتلی او په خپلې پولې باندې کنټرول نه لري او هغه پوله د ګاونډي هیوادونو لپاره هم ستونزه وګرځي نو خامخا به نور هیوادونه دغه فکر کوي چې پاکستان په خپله باندې له دغه ترګرو سره مرسته کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د اوسو میاشتو راهیسې د پاکستان د تحریکي طالبان ډلې سره د سولې لپاره خبرې اترې پیل کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ خبريال ایاز ګل رپورت واوریدل چې ویل د تحریک طالبان ډله په دوه ډلو ویشل شوې ده. د خالد سجنا ډله د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې نه چې ملا فضل الله یې مشري کوي بیل شوې ده. نظرانی یوسفزی د دغه ډلې د بیلیدو د عواملو او په پاکستان کې د طالبانو په فعالیتونو باندې د هغې د اغیزو په حقله په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایمل خټک سره مرکه کړې ده. ایمل خټک په همدې باره کې داسې ویلې دي
ټولو کې اول خبره خو دا ده چې د طالبان تاریخ طالبان پاکستان مېس کې د مختلف اختلاف رائے خبرونه د سمودیره سره په گردش کې وو او دا خبرونه هغه وخت کې حقیقت کې تبدیل شول چې کله په جنوبی وزیرستان کې خاص کر د مسعود کوم گروپ چې هغه کې چې د نو خپل کې مې خپل منځي جګړې شروع شوې او بیا کله چې تاریخ طالبان مشر مولانا فضل الله ځنې فیصله وکړي هغه د بل گروپ ته قابل قبول نه وي نو هغه په نتیجه کې هغه گروپ چې دینو د مشر قیادت چې دینو هغه فیصله ونه منله او اخر نتیجه دا شو چې سید سجنا گروپ چې هغه دل شو او باقی دا
چې تاسو دغه خبره واضح کړئ د فضل الله کومې فیصله چې دغه به ناراضه شو
نو خبره دا چې خپل منځي د بسود کوم مختلف گروپونو مېز کې چې کوم خپل منځي جګړې وي نو هغه کې چې هغه کوم فیصله وکړي چې ازي تور باندې کوم بل کمانډر تا ځماري حوالہ کا چې هغه د تاریخ طالبان مسعود مشري والی دین علاوه زن نور مسائل مثلا حکومت سره مذاکرات پکار دي نه دي پکار یا کوم نمونه چې حکومت تور کړی شي د غیر عسکري کسانو هغه حوالے سره هم چې دین اذن خلکو کمانډرانو چې دین اذن تحفظات لرل نو تاسو ډیره فیصله وی چې هغه په نتیجه کې چې دین د گروپ بل شو او هغه د سپیټو غبانې د خپل بلتون اعلانو
خاص کېده شي چې دغه بلتون د شاته کې د پاکستان استخباراتي ایجنسی هم لاس وی او کدا سی فکر نه کوي
نو خبره ده چې د پاکستان حکومت یا د پاکستاني چارواکو چې کوم طالبانو سره پالیسی وا هغه په دوو اړخو کې وایو خو سیاسي اړخو یو فوجي اړخو نو دا کوم طرف ته چې تاسو اشاره کوئ نو د دې امکان چې دین ولادت کې دی نشي او دا امکان لري چې کېدای شي د اختلافات او یا د اختلافات ته د اوا ورکولو کې یا د اختلافات زیاتولو کې ځنې خلکو خپل رول ادا کړی وي د دې دا امکان نشي رد کېدی او ځنې دا چې اوازې شته راپورونه شته چې هغه سړی ویلی شي چې کېدای شي چې دینو ځنې کوتونو دا غوړه ګڼلې چې بجای د دې چې دغه ګروپونه حکومت سره جنګیږي خپله کې جنګیږي په دې وجه باندې کېدای شي د جنګیالو کوم فوجي قوت چې دی یا سیاسي کوم یو والی چې دی هغه دغه سره مخامخ شي
د سجنار ډله بیلې دو سره په خپل د پاکستان تحریک طالبان په ډلې باندې سمره اغیز کوي دغه به منفي اغیز وکړي یعنی هغه به کمزوري شي ضعیف به شي او کسنګ
نو د دې دوه په لګاندی او سیاسي په لوخ دا چې په خپل د یو ګروپ بلتون چې د تحریک طالبان پاکستان له د خپل سیاسي لحاظ سره دا خای چې دا ګروپ کې د اختلافات دي او اختلافات د نتیجې ته ورسېدل چې یو ګروپ دا بلتون اعلان وکړو او بل دیم فوجي اړخته نو زری خبره ده چې هغه قوت تو سیو پاتې نشو بلکې کې چې دنو د اختلافات په بنیاد باندې چې دنو یو کې تقسیم رالو نو زری خبره ده چې فوجي او سیاسي لحاظ سره به دا چې دنو د طریقې طالبان د فرده لوی زیان خبرې
د پاکستان پوز دغه موقعینه ګټه اخستې څنګه چې عملیات هم روان دي لته نو هغه ته به سمره ګټه وشي په دې حالاتو کې
که تاسو ګورئ نو د 1300 میشتو راځي چې د نوډه افریقین یو خبره کوي چې دوړه دا وایي چې را جنگ او مذاکرات یو ځای نشي چلے دي نو لازمي خبره ده چې دوړ وړه خو نه چې د نو خبرې تر روانې وي او ورسره ورسره چې د نو ځنه دا چې واقعیات هم روانو چې هغه ته چا به د اپریشن نو مور کولو چا به چې د نو دا تروریسټ کارونو نو مور کولو نو دا خبره خو وي دا خو د مخکې نه وي او دا به زه خبره چې په جنگ کې داخل د قوتونو دی یو قوت کې اختلاف راځي یا انتشار راځي نو هغه ظاهره خبره چې د بل قوت په ګټه دی
ډېر مننه تاسو ته وخت نه امر خټک صاحب
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
چپ ملی میں خیبر اولی کئی
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا غږ آشنا رادیو ګرده میز د جمهوری ریاست د انتخاباتو دویم پړاو او د ولس غږ. د امریکا غږ آشنا رادیو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د عامو وګړو سره د ګردی میز بحثونه جوړ کړي دي. په دې بحثونو کې خلکو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو په مهال کاندیدانو ته د خپلو سیمو مسلې او غوښتنې وړاندې کړي دي او د هیواد د راتلونکي په باب خپل نظرونه بیان کړي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ګردی میز لومړی بحث به چې په قندهار کې شوی دی د جوزا په 12مه چې د جون 2مه کیږي د شپې په 9 بجو په خپرونه کې خپور شي. اوس حسیب الکوزه صاحب د دې ساعت د خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکۍ کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لورې د 1230 شکایتونو څیړنه به د شنبې په ورځ پیل کړي. د کمیسیون ویان نادر موسینی ویل چې دغه پروسه به د پنجشنبې تر ورځې پورې ادامه پیدا کړي. پاکستاني پولیس وایي څلور تنه یې د هغې پیښې په ارتباط نیولی دي چې یو امیدواره ښځه د لاهور په ښار کې د خپلې کورنۍ لخوا په دې خاطر سنګسار شوې چې د خپلې خوښې کس سره یې واده کړی وو. په شمالي هند کې پولیسو ویلي دي چې یو بل کس نیولی دی چې ګمان کیږي چې د خپلې ترور دوه وړې لونې یې بې فته کړي دي. ویل کیږي چې ده د څو کسانو سره دغه جرم اجرا کړی دی. د اوکراین د دفاع سرپرست وزیر نن په سیمه کې د حملې نه وروسته چې لږ تر لږه 12 عسکر پکې ووژل شول ویل چې د هیواد په ختیځ کې به د روسیې د طرفدارو یاغیانو په ضد نظامي حملو ته ادامه ورکړي. د مصر د پوځ پخواني مشر عبدالفتاح سیسی د دغه هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې همدین صباحي ته ماتې ورکړې ده او انتخابات یې ګټلې دي. نوموړي 93 په سلو کې رایې ګټلې دي. د سوریه د مبارزونو یو ډله وایي 60 کال د ملک په لوی ښار حلب او د حلب په شاوخوا کې د حکومت په هوایي حملو کې نږدې 2000 ملکي خلک وژل شوي دي.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن نه اوري. نن د سیګریټو د څکولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د سیګریټو څکول څه تاوانونه لري او مخنیوی څنګه کېدای شي؟ د خبرو اترو یا گفتگو په پروګرام کې نن په همدې موضوع غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف صاحب دي. د استودیو نمبر دی 202-6919-11-6. تاسو ټول نه مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.